السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې ارت کې له فساد سره د مبارزې لوړ پوړي غړي غزال حارث له دندې لاس په سر شوه او دا مبارزه یې خطرناکه وبلله. افغانستان کې روانې جګړې ته اندېښنې ډېرې شوې.
فاست اندېښنې لرو له دواړو اړخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي.
د غزنی قرباغ کې جګړې خلک بې کوره او بې وزله کړي.
د قرباغ ولسوالۍ طالبانو له پاس خلابند څلوېښت فده بازار لوټ شوی ده او هم ړنګ شوی ده.
نن د ولادي فستولا نړیواله ورځ ده. دا ناروغی لا هم افغان میرمنې ګواښي.
افغانستان کې د فستولونو مسله د ښځو په منځ کې ډیره زیاته ده
او د ځینو نورو مسلو تر څنګ به دا هم واوري چې هند کې پر کورونا سربیره بل ډول وبا خپره شوې. د خبرونې تموز اسدالله لودین هر کله کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. تر هر څه مخکې خبرونه اورو. نوریاس نوریه در اوروي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د جمهوري ریاست د څارنې د ادارې مشر غزال حارث له خپلې دندې استعفا وکړه. د ایران د پارلمان رئیس وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند نن د درېمې ورځې لپاره ټینګ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د جمهوري ریاست د څارنې د ادارې مشر غزال حارث له خپلې دندې استعفا وکړه. میرمن حارث چې شاوخوا دوه کاله دغه دنده پر مخ وړي نن په یو ټویټ کې ویلي چې خپله دنده وروسته له هغې پرېږدي چې دوه ځلې یې استعفاوې نه وي منل شوې. هغې د خپلې استعفا د علت په اړه څه نه دي ویلي او جمهوري ریاست هم د استعفا په اړه تبصره نه ده کړې. دغه اداره د 1398 کال په زمري میاشت کې له فساد سره د مبارزې او د لوړ پوړو چارواکو پر فعالیتونو د څارنې په هدف جوړه شوې ده. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وویل دا پیښه تېره شپه دوه بجې د دې ولسوالۍ د بندرې بخاري په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو پر یو کور برید وکړ. د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
زما پلار زما دو ورونه زما والده شهادت رسولې دي. دوه زخمیان لرم چې یو مې ورندیار دی یو مې وریره ده.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو کاري اعتصاب کړی او وایي له څلورو میاشتو راهیسې نه تنخواوې ورکړل شوي او نه یې هم په کابل کې مرکزي ادارې نورې ستونزې هوارې کړي. دغو ډاکترانو چې شمېرې لسګونو تنو ته رسېږي دغه کاري اعتصاب نن یکشنبه د خوست مرکز او د ولسوالیو په 22 روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو کې پیل کړی دی. د اعتصاب کوونکو له ډلې چې نن د خوست د روغتیا ریاست مخې ته راټول شوي ډاکتر صدیق الله منیب ازادي راډیو ته وویل
نویش میاشتې کېږي چې 40% معاش نه ګرځولی دی او څلور میاشتې چې موږ په مجموع کې ټول معاش دی هغه هم نه دی راکړی او هغه دواګانې چې دوی موږ ته رالیږي ډېر بې کیفیته او هیڅ نه وه ریسپانس مریض ته نه ورکوي. دویم قدم کې دا چې موږ کلینیکونه 14 کاله 15 کاله کېږي تر دې مهاله پورې ارتقا نه ده ورکړي.
اعتصاب کوونکي ډاکتران خبرداری ورکوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو به دوی اړ شي چې د ولسوالیو کلینیکونه بشپړ وتړي او د ملي شورا مخې ته د اعتراض په توګه خیمې ولګوي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری مني چې تر 500 پورې ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو خپل معاشونه نه دی اخیستي خو د دې په وینا چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې ده او د وزارت چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هواره شي. له دې مخکې د نورستان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ورته اعتصابونه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. که څه هم د ایران او د نړۍ ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي خو د قالیباف په دې خبرې سره ښایي کړکېچ لا زیات شي. د ایران نیمه دولتي فارس خبری آژانس د ښاغلي قالیباف له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي د می له 22 وروسته به دغه نړیواله اداره اجازه ونه لري چې د دغه درې میاشتنۍ موافقې له مخې په اټومي تاسیساتو کې دننه د نصب شویو کمرو له لارې معلومات راټول کړي. د ایران د پارلمان د رئیس دغه څرګندونې د دې یوه بله نښه ده چې د متحدو ایالتونو او نور پر مخ چې هڅه کوي له ایران سره یوې موافقې ته ورسیږي ورتړل کیږي. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې روانه اونې وویل چې له تهران سره په خبرو لګیا دي چې د څارنې د موافقې پروسه څه ډول مخته یوسي. دغه موافقه په 2010 کال شوې او له مخې دغه ادارې ویلي و چې د ایران د اټومي موادو او تجهیزاتو 2000 ځایونه یې مهرولاک کړي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند نن د درېمې ورځې لپاره ټینګ دی. تر اوسه دواړو لورو له دغه اوربند څخه چې د تېرې جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب ترلاسه شوی د سرغړونو راپورونه نه دي ورکړي. نن په غزه کې د دولتي ادارو فعالیت چې د مې له لسمې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته ځنډول شوی او بېرته پیل شوی او د اسرائیل پولیسو هم ویلي چې په ختیځ بیت المقدس کې چې د الاقصا جومات شاوخوا د نښتو شاهد و وضعیت آرام دی. د رویترز په وینا د اسرائیل پولیسو نن هغه له 160 زیات یهودان بدرګه کړل چې له دې ځای څخه لیدنه کوله. د غزې په جګړه کې اسرائیل ویلي چې په سلګونو هوایي بریدونو کې د سخت دریزو اهداف په نښه کړي او حماس او نورو سخت دریزو هم څه باندې 4000 توغندي پر اسرائیل ایښتي دي. په نښتو کې له 250 ډېر کسان چې زیاتره یې فلسطینیان دي وژل شوي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ کوونکي لین هاستینګ ویلي چې د اټکل له مخې په غزه کې د هستوګنې د 1000 کورونو یا اپارټمانونو په ګډون شاوخوا 3000 ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړې شوې دي. د نوموړي په وینا د سیمه ییزو بنسټیزو شبکو د ویجاړېدو یا زیانمن کېدو له کبله په غزه کې شاوخوا 300 کسان پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. او د ماونت ایورست لکتر لګه سل غرختونکو او مرسته کوونکو پر کورونا وایروس اخته شوی. دا خبره د غرختونکو د ډلې یو لارښود کړي خو نیپالی چارواکو هغه نه ده تایید کړي. اتریشي لوکاس فورتین باخ پرون شنبه اسوشتد پرست وویل چې د وروستیو ټیسټونو له مخې د یو بهرنی لارښود او شپږ نیپالی شرپا لارښودونکي د نړۍ په تر ټولو لوړه څوکه کې پر کورونا اخته شوي دي. فورتین باخ زیاته کړه په کم کې د دې په ګډون لږ تر لږه سل ژغورون کې ډاکټران لارښودونکي او نور عمله پر کورونا اخته شوی او ښایي دا شمېر د 150-200 تر منځ وي. نیپالي چارواکو دا خبره چې ګواکې د هیمالیا د غرونو په کمپونو کې د غرختونکي او نور ملاتړي پر کورونا اخته شوي وي رد کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه دی. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21. مزار شریف اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 23. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 19.
مخامنه خبری مجله ته غوږی راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې یو لوړپوړی چارواکي غزال حارث خپل دنده پریښوده. د جمهور ریاست د څارنې ادارې پخوانی مشر میرمن حارث پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دوه ځلې استعفا نه ده منل شوې نو دنده پریښودو ته اړ شوه. هغې څرګنده کړې چې په فساد کې په یو ډوب هیواد کې له فساد سره مبارزه ډېره خطرناکه دنده ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د څارنې ادارې مشر غزال حارث د یکشنبې په سهار اعلان وکړ چې خپله دنده یې پریښې ده. غزال حارث د خپلې دندې د پریښودو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو پر خپل ټویټر پاڼې یې لیکلي چې دنده یې وروسته له هغې پریښې چې دوه ځلې استعفا ونه منل شوه. هغې همداراز لیکلي چې له فساد سره مبارزه په یو داسې هیواد کې چې تل له پراخ فساد نه رنځیږي ډېر سخت او خطرناکه کار دی. غزال حارث د خپلې دندې پر مهال له ډېرو ستونزو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې افغانستان په راتلونکي کې وتوانېږي له فساد سره د مبارزې په برخه کې واحد لیدلوري ته ورسیږي. په تیرو 20 کلونو کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو دولتي ادارې مشري کوله. غزال حارث د 1990 کال د زمری په 19مه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د جمهوری ریاست د سارنې د نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکل شوې وه. هغه په کابل ولایتونو کې لزګونه لوړپوړي چارواکي د فساد په بیلابیلو پیښو په تیره د کرونا ویروس سره د مبارزې د بودیجې په برخه کې په فساد کې د ښکېلتیا له امله د طرحو په جوړولو سره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل. له هغې وروسته په تیر منی کې غزال حارث د اطلاعات روز ورځپاڼې په یو سیډنیز راپور کې ولسمشر غنی ته د هغو نږدې چارواکو په ډله کې راغله چې د 190 کود د بودیجې ډېره برخه یې لګولې وه. د دې راپور پر اساس میرمن هارس له دې پیسو څخه نږدې 2 میلیونه افغانۍ د کور په کرایه د دسترخوان په لګښت او نورو امتیازاتو لګولي، خو هغې وروسته دا تورونه رد کړل. د جمهوری ریاست د څارنې د دفتر مسؤولان او د غراز جمهوری ریاست له دندې د غزال هارس د ګوښتلو په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ د ولسمشر د 11 سلاکارانو د ګوښه کولو خبره هم کوي. په دې سلاکارانو کې د زیربناوو، ټکنالوژۍ او بشري منابعو لوی سلاکار همایون قیومی، له اداري فساد سره د مبارزې سلاکار نادر محسنی، د نوابرۍ د چارو سلاکار سمی حامد، د ټولنیزو چارو سلاکار فاروق وردک او د روغتیایي چارو سلاکار سهیلا صدیق په دې کسانو کې شامل دي. له دې ډلې سهیلا صدیق د تیر کال په لندۍ میاشت کې مړه شوه او سمی حامد هم د مرغومې په اتمه نیټه د ټولنیزو شبکو له لارې خپل استعفا وړاندې کړه او ویلي وو چې 3 ځلې استعفا رد شوې ده. دغه راز ښاغلی قیومی کله چې د مالیه وزارت سرپرست وټاکل شو، د فساد د تورونو په پایله کې له هیواده بهر ولاړ. په عین حال کې د جمهوری ریاست د حقیقت موندنې کمیسیون د سلاکارانو د انسجام رئیس مسعود صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ځینې سلاکاران د ډیر عمر لرلو له امله او ځینې د صرفه‌جویی په هدف لري شوي دي.
فقط به خاطر صرف جویی در بودجه کار صورت گرفته، چون شما بهتر میفهمین که ما
یواز په بودجه کې د صرف جویی لامل ده کار کوي، ځکه موږ د بودجه کموالی لرو. په همدې علت د ځینو سلاکارانو پوستونه لغوه سوي دي. بل دا چې د دوی په منځ کې 5 تنه ډیر عمر نه درلودل، حتی 80 کاله او 80 کلونو هم ډیر.
د ولسمشر غنی د دې سلاکارانو له لرې کېدو سره د هغوی د دفترونو 50 اتیا کارکوونکي هم له دندو لرې شوي دي. تر دې وړاندې داسې انتقادونه و چې د ولسمشر غنی د سلاکارانو شمیر ډیر زیات دی. د راپورونو له مخې اوس هم د ښاغلي غنی د سلاکارانو شمیر لسګونو تنو ته رسیږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دغه هیواد کې روانه تیزه جګړه د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د تاوتریخوالي پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د خبرو په موخه دوهې ته د افغان دولت د مرکچي پلاوي د یو شمېر غړو د بیرته ستنېدو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړې دوام او د اندېښنو زیاتېدل، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روانه جګړه او د تاوتریخوالي زیاتېدل د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنگ نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د خلکو غوښتنه د سولې خبرې دي، نه د تاوتریخوالي او جګړې دوام.
له بده مرغه تاوتریخوالي ادامه پیدا کړې ده. موږ په دې برخه سخت اندېښنې لرو او له دوړ الخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي او باندې اعلان کړي تاوتریخوالي نه باید ادامه پیدا کړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دغه هیواد کې د جګړې د پراخېدو له امله خپل اندېښنې شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو 2 ورځو کې د طالبانو په لاس د سقوط شوي او 3 ولسوالیو د بیرته نیول کېدو په هدف د عملیاتو د دوام خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ عملیات په هغه سیمو کې چې طالبانو نفوذ کړی پراخ شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ خپل تصفیوي عملیات د میدان وردګو ولایت په جلریز او نارخ ولسوالیو کې، د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې پیل کړي، او د افغانستان لوی رئیس جنرال یاسین زیا هم د لغمان ولایت د امنیتي حالات د زول په موخه 13 شپه دی ولایت ته سفر وکړ. ډیر ژر به حالات کې د پام وړ بدلون راشي.
موږ گذشته هر روز وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
د ښاغلي امان په خبره یوازې په 3 ساعتونو کې د دوی لخوا شاوخوا 90 طالب جنګیالي وژل شوي او شاوخوا 45 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې وژل شوي طالبان په بغلان، میدان وردګ، لوګر، زابل، هرات، فراه، فاریاب، جوزجان، هلمند، تخار او کابل کې دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د تازه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ، شاوخوا 10 ورځې مخکې د دغه ولایت نرخ ولسوالۍ او د تېرې پنجشنبه په ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویدي. دغه شان مخکې طالبانو د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د نیولو ادعا هم کړې وه، خو د لوګر ولایت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې څرخ ولسوالۍ کې کارکوونکي د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره بل ځای ته انتقال کړي دي. په دې اړه هم ازادي راډیو له دفاع وزارت نه پوښتلي، خو تر اوسه معلومات نه دي شریک کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي، وایي چې روان وضعیت د منلو نه دی او د کابو کولو لپاره باید د خبرو لار غوره شي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل
یوازنۍ د حل لار خبرو اترو او په سیاسي حل لار باندې تاکید وکړو او دا مسله په یو سولې زبنه حل کړو. په نږدې راتلونکي کې به د سولې مذاکراتي پلاوی بیرته دوه ته ورزي او دا مذاکرات به له خیر سره بیرته شروع کړي.
اغلی انوري وای اوس چې د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي باید ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې جګړې او ځل بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې اعلان زور واخیست چې ځواکونه باید روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې په بشپړ ډول له افغانستان نه ووځي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د غراز نور چارواکي چې د سولې په چارو کې کار کوي روان تاوتریخوالي اندېښمن کړي. په همدې ترڅ کې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې کلا بنده ده او په دې چارې هلته خلک له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. کابل کې د قرباغ د ځوانانو استازي جاوید افغان ویلي له ګڼو کلیو شاوخوا درې سوه کورنۍ بې ځایه شوي او د قرباغ بازار هم بنده او ډېره برخه یې ویجاړه شوې. په راتلونکي خپرونه کې به په بخښنې سره په تېره خپرونه کې مې له ښاغلي افغانه د قرباغ د تازه وضعیت په اړه وپوښتل.
وضعیت خو تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې قرباغ ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلا بنده محاصره ده. هېڅوک هلته امنیتي کسان نه پرېږدي چې ولسوالۍ ته کومک ورسوي او دولت باندې مزډېر فشار راوړی. خو خوشبختانه بعد له 15 ورځو دولت هلته کمانډو ځواکونه ولېږل. یغو نن شپه په یوه بجه یو څه پرمختګ کړی. همدا لازم و له قمندان سره تماس درلود. په کلیو کې د نسوخیلو د ابراهیم خیلو په نامه کلي دي. د بازار شاوخوا پراته دي چې هغه له خلکو نه خالي دي. طالبان هم کړی ټول خلک یې ایستلي دي. هغه خلک مهاجر دي تقریبا 300 کورنۍ په غزني کې. نو اوس تصفیه شروع ده. شاته مینونه ډېر فرش دي په لارو سړکو په باندو په باغو کې. نومنکن دیغو خونسا کول دیغو کسل یو څه ستونزمن ده.
د قرباغ د بازار وضعیت څنګه دی؟ داسې راپورونه شته چې بازار هم د دغې ناامنۍ له کبله بند دی.
بلې هو تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي بازار بند نه اته. څلوېښت فیصده بازار لوټ شوی ده او هم ړنګ شوی ده. دا خلک له دې سخت غربت سره مخ دي. شاوخوا د بازار شاوخوا کلي کورونه ټول مهاجر شوي دي. په غزني کې پراته دي. څوک کابل کې موږ یو کمپ ورته جوړ ده.
بلې او افغان صاحب دا چې دغسې وضعیت روان دی چې طالبان هم د ولسوالۍ شاوخوا دي، منځ کې امنیتي ځواکونه دي، تازه ځواکونه هم رسېدلي، وضعیت کړکېچن دی. د قرباغ د ځوانانو په استازیتوب څه غوښتنې لري له حکومت نه دغه راز له طالبانو؟
طالبانو نه خو موږ دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو سره باید دوی د ملکي تلفاتو ساتله ډېر جدي اقدام دوی باید وکړي، ځکه ټوله قرباني د سیمې خلک ورکوي. دوکانونه زموږ بند دي، سرمایه زموږ بند دي، سکونه زموږ بند ده، ښوونځي هلته بند ده، صحي خدمات مرکزونه ټول په مطلق ډول بند. هغه د سیمې خلک که ناروغان کېږي هغه ټول د خامه سړک له لارې غزني ته انتقالي چې هغه په ساتو وخت نیسي. او له دولت نه هم توقع دا ده چې هغه ځواکونه چې په ولسوالۍ کې شتون دي تقریبا 40 کسان، هغه خلک باید حمایه کړي، باید قوي حمایه د دوی لشا باید پرته وي. انشاءالله دوی هم د دې وړتیا لري چې له خپلې ولسوالۍ او له خپلې سیمې نه دفاع وکړي.
څلوېښت ورځو لپاره د ولسوالۍ محاصره لامل څه کېدلی شي؟ آیا دلته امنیتي ځواکونه په کافي شمېر کې نسته او کنه فکر کوئ له کابله دغې ولسوالۍ ته توجه نه کیږي؟
تاسو په دې خبرې یاست چې تقریبا په 200 ولایتو کې شدیده جګړه روانه ده. نو ممکن له کابل نه غزنی ته بدون د هوایي له لارې دولتي کسان یا تجهیزات نشي کولای شالته انتقال کړي. نو له غزنی نه قرباغ ته هیڅ ممکن نه ده چې دوی له زمینی له لارې انتقالات وکړي. د هوایي له لارې فکر کوم یو څه ستونزمن دي.
جاوید افغان و چې د قرباغ د جګړې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ځینې څارونکي له حکومت څخه غواړي چې په فاریاب کې روان کړکېچ ته معقوله حل لاره پیدا کړي. نن یکشنبه د نوي والی د ټاکلو پر سر د اعتراضونو نهمه ورځ ده. اعتراض کوونکي له حکومت نه غواړي چې ورلېګل شوی والی لري او د دوی په خوښه بل والی وټاکي. تفصیل ده سالم احمد صالح پر راپور کې.
په فاریاب ولایت کې دغه اعتراضونه چې اکثریت ګډونوالې د ملي جنبش د ګوند غړي دي له حکومت غواړي چې غوښتنې واوري. دوی وایي عمده غوښتنې دا ده چې والی دي د دوی په خوښه وګمارل سي او په دې برخه کې دي د دوی نظر واورېدل سي. د نوي والی په توګه د محمد داوود لغمانی پر ټاکل کېدو مخالفتونه میاشت مخکې پیل شول چې وروسته خبره اعتراضونو او مظاهرو ته ووتله. نن یکشنبه دغه مظاهرې نهمې ورځې ته ورسېدې چې ورسره یې په دې ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند او کاروبار ټکنی کړی دی. د چارو کتونکی سید عبدالهادی هادی سادات له حکومت غواړي چې په فاریاب کې روانې کشالې ته معقوله حل لار پیدا کړي.
اگر فاریاب سقوط کرد در واقع
که فاریاب سقوط وکړي په واقعیت کې د شمال د سقوط د خطر احتمال زیاتی وي. حکومت باید له جنرال صاحب دوستم او د فاریاب له شریف الله سره د خبرو او مذاکرو له لارې هڅه وکړي او له حوصله کار واخلي چې دا مسئله په وړ او عادلانه ډول حل شي.
لا معلومه نه ده چې عادلانه حل لار څه ده، ځکه اعتراض کوونکو ته د اوسنی لیژل سوي والی لرې کېدل او حکومت ته د لیژل سوي والی د کار دوام عادلانه حل ښکاري. د فاریاب مرکز میمنه کې د جنبش ګوند غړي او د اعتراضونو یو تنظیمونکي سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی آرام نه کښېني.
دا خلک خپل حق غواړي. مونږ د نوي والی د لرې کېدو پلوي یو. تر هغو چې دغه والی وي مونږ آرام نه کینو. دا والی باید لرې شي، ځکه داسې څوک دی چې لیاقت نه لري او د فاریاب په باب زیات معلومات نه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی والی نقیب الله فایق ته یو میډال ورکړ او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې وټاکه. عبدالرشید دوستم چې تیر کال د مارشالی رتبه ورکړل سو، له خپل ملاتړ غوښتي چې د نوي والی د ګمارنې له کبله رسمي دفترونه وتړي. د فاریاب ولایت عامو اوسیدونکو شکایت کړی چې دغه کړکې چې ورځنی ژوند ګډوډ کړي او د لا پراخېدو په صورت کې به د دوی ژوند نور هم اغیزمن سي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دغه سي کړکېچ د مخنیوي لپاره محلي ادارو ته د نورو مالی او اداري صلاحیتونو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکي د دغه ولایت ښاروالیو او ولسوالیو لپاره د څوکیو انتخابي کېدل هم غواړي، خو هغه څه چې حکومت یې عملي کېدل ممکن نه بولي. د اساسي قانون په 141 ماده کې ویل سوي چې ښاروالان او د ښاروالۍ د شوراګانو غړي باید د ټاکنو له لارې وټاکل سي، خو لا تر اوسه دا ماده عملي سوې نه ده. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند حسنزی وویل
د والیانو بستونه ټول سیاسي بستونه دي، انتخاباتي بستونه نه دي. البته دا په کلي توګه د سیمه ایز ارګانونو د پیشنهاد او د جلالت ماب جمهور رئیس د حکم پر اساس باندې والی انتخابیږي او ولایت ته لیږل کیږي.
په شمال ویدیس کې فاریاب ولایت چې له ترکمنستان سره پوله لري، د اعتراضونو پر مهال ځینو کسانو د جنوبي ترکستان بیرغونه هم له ځانونو سره لیږدول. د جنبش ګوند د دارالانشا مشر نصرت الله ابراهیمی چې دا موضوع تایید کړي ویلي دوی اول د نظام د غیر متمرکز کېدو غوښتنه لري او که حکومت ټولنیز عدالت تامین نه کړي اعتراض کوونکي به خپل فدرالي دولت اعلان کړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي او په دې جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي حشمت الله ارمان په فاریاب کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
له خپل مرکزی حکومت او خپل مشرانو هیله کوم چې دا موضوع زر تر زره ختم کړي چې د فاریاب وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
د فاریاب لپاره نوی ټاکل سوي والی محمد داوود لغمانی چې تیره اونۍ په یوه پوځي لوا کې د جوړو سوي مراسمو پر مهال رسمن معرفي سو، په دې ولایت کې له قومي مشرانو او نورو چارواکو سره په رسمي کتنو کې د خپل فعالیت د دوام ژمنه کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې تمه شولې چې په څو ورځو کې به په فاریاب کې پیل سوی کړکېچ ختم سي. که څه هم له اعتراض کوونکو سره د سپکو او درنو وسلو موجودیت اندېښنې پارولي، خو د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې ویلي ځینې خپاره سوي عکسونه پخواني دي. اعتراض کوونکو چې تېره اونۍ د ولایت د ودانۍ مخې ته تحسن پیل کړ، د ولایت ودانۍ ته یې د نوي والی د ورتګ مخه نیولې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نویو پیښو شمیر په تیرو یولس میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راکم شوی. په اروپا او هند کې هم دا پیښې کمې شوې. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په تیرو یولس میاشتو کې ساری نو لیدل شوی. روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تیره اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و. امریکا کې په تیرو اوو ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې ډیر شو زرو ته راکم شوی چې دا د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کیږي. روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدلې سوې بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکي پرون په یوه کنفرانس کې وویل د هرې اونۍ په تیرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي. هغې زیاته کړه
څومره چې نور خلک واکسین کیږي ورسره د مثبتو پیښو شمیر کمیږي او خلک خوندي کیږي.
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 13 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو له ډلې 80% یې لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین شوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښوولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه شوې ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. او خو په فرانسه کې هم په تیرو اوو ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې راکمې شوې چې پرون پکې دغه پیښې تر 4000 کمې وې، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 2400 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلی شي اړخې ولسمشر جایر بولسونارو پکې په یو عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نری آیاتولو له کبله جریمه شوی دی. د مرانایو والي فلاوی دینو وویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیسته چې په دغه ایالت کې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه نیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استیناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جرمې اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4104 نوي کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لرې پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 4000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم شوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
وموردل چې په امریکا، هند او دغه راز اروپایي ټولنه کې د کورونا پیښې کمې شوې، خو په هند کې بیا د یو نوي فنګس د خپرېدو له کبله د پانډمي یا وبا وضعیت په ځینو ایالتونو کې اعلان شوی. تر اوسه زرګونه کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي او سلګونه نور ترې مړه شوي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په هند کې د کورونا وایرس ترڅنګ یوې بلې وبا هم د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دا ناروغي د فنګس د یو ډول له کبله رامنځته کیږي او د بدن پر پوست تور داغونه جوړوي. د نوې ډیلی د تلویزیون د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په اوو ایالتونو کې وروسته له هغه د وبا وضعیت اعلان شو چې په دغه ناروغۍ 219 کسان مړه شول او 8000 او 800 ورباندې اخته شول. د هند د روغتیا ادارې له رئیسانو یو ډاکټر انیل ګویال وایي دا ناروغي په هغو کسانو کې ډیره لیدل سوې چې د شکرې ناروغي لري. هغه کسان چې په کووید 19 اخته سوي د بدن دفاعي قوای ضعیفه سوي او که دیابت یا د شکرې ناروغي ولري د تور فنګس په ناروغي په اسانۍ اخته کېدای شي. دی وایي
It is not communicable disease.
دا ناروغي اخیستل کیدونکې نه ده. هغه کسان چې په کووید 19 اخته شوی وي او د شکرې ناروغي لري، د سږو ستونزې لري، د دوی له طبیعي چاپیریال په میوکو مایکاسس اخته کیدای شي.
دا لومړی ځل نه دی چې دغه ناروغي په هند کې لیدل شوی. د ټایم آف انډیا د معلوماتو له مخې په هند کې د تور فنګس پیښې د نړۍ په پرتله 80 چنده زیاتې دي. په دغه هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان د شکرې په ناروغۍ اخته دي او دا شمېرې څرګندوي چې ولې خلک په کووید 19 تر اخته کېدو وروسته په تور فنګس ناروغۍ اخته کیږي. وروسته له هغه چې هندوستان د درملو له کمښت سره مخامخ شو، حکومت 50 درمل جوړونکو شرکتونو ته جواز ورکړ چې د تور فنګس د درملنې لپاره دې درمل جوړ کړي. پنځه نور شرکتونه لمخ کله پر دا ډول درملو کار کوي.
له دې سره دغه مخامنۍ خبری مجله هم سرته ورسیده. په راتلونکي خبرونه کې زموږ له همکار مقیم نائب سره اوسئ.